द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
درنو اردوونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ودا زمو جاهی جوادم تاسو کا پام کړی د دې ساده مهمو خبرونو لندېستا د پاکستان د بهرنی چارو وزیر بلاول بوټو زرداری ویلی په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په مزګړی توپ د تحریک طالبان پاکستان سره د پاکستان د حکومت خبري او دزبندی د انډاډ وړ اشاره ده د پاکستان د پلان جوړولو یا منصوبه بندي وزارت وای روان مالی کال 2021-2022 به د اقتصادي پرمختیا شرحه 15.9 او د بشري وضعیت معلومولو لپاره کابل ته د ملګرو ملتونو ځانګړي رپورټ ورکوونکي ریچارډ بینټ سفر په داسې ورځ شوی چې طالبانو په یو تازه امر کې د افغانستان له رسنیو غوښتي چې د تلویزیونونو خزینه کارکوونکي د خبرونو پر وخت مخونه پټوي اوس هم بشپړ خبرونه اوري د پاکستان د بهرنی چارو وزیر بلاول بوټو زرداری ویلی په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په منځګړی توپ د تحریک طالبان پاکستان سره د پاکستان د حکومت خبري او دزبندی د ډاډ وړ اشاره ده بلاول بوټو زرداری د خبره د شروع چرشنبې په شپه د امریکا د سفر پر مهال د سی ان ان ټي وی د قرباني کرستین امنپور سره په مرکه کې وکړه د پاکستان او د جی ټي پی د مذاکراتو د څنګ سی ان ان سره مرکه کې بلاول بوټو په افغانستان کې د موجوده حالاتو او د افغانستان او پاکستان د اړیکو په اړه هم خبري کړي د پاکستان د پلان جوړولو یا منصوبه بندي وزارت وایي روان مالی کال 2021-2022 کې به د اقتصادي پرمختیا شرحه 15.9% وي له دې وړاندې نړیوالې مالیاتي ادارې په پاکستان کې د پرمختیا شرحه 0% او نړیوال بانک 0.3% ټاکلې ده یاد وزارت وایي په تیرو 4 کلونو کې دا په ریکارډ کچه تر ټولو زیاتوالی دی او شمېرې ښیي چې د کورونا وبا وروسته اقتصاد ښه شوی دی خو اقتصاد پوهان وایي اقتصادي اشاری په کال 2015 او 2018 پر بنیاد جوړی شوی او د پاکستان زیات اقتصادي وده په وارداتو یا درآمداتو اډانه لري او دا اقتصادي وده د اوږدې مودې لپاره نه پاتې کیږي بل په مطبوعاتي رپورټونه وایي چې د پاکستان حکومت د نړیوال مالیاتي ادارې IMF سره په روانو خبرو کې د تیلو او برېښنا یا بجلی په نرخونو کې په غټه کچه رعایتي قیمتونو کې د کمی او اصلاحاتو معرفي کولو لاوس کړی ورځپاڼه ډان وایي چې د پاکستان د خزانې وزیر مفتاح اسماعیل تیره ورځ په آنلاین بڼه په قطر کې د IMF چارواکو ته د باور هم ورکړی چې اتحادي حکومت به خپله ټاکلې موده پوره کوي او د اقتصاد په څنګه کې به سختې پریکړې کوي په یو بل خبر کې راغلی دی د پاکستان د مالی مرکزی ادارې اف بی آر ته سپارښتنه کړې چې په سمدستي ډول د غیر خوراکي توکو په درآمداتو او لکژري یا د تعیش او آرام په سیزونو باندې مالیه ټکس زیات کړي چې د دغه لارې د پاکستان درآمدات راکم کړي بل لورته حکومت ویلي د اف بی آر په وړاندیزونو د بهر څخه د اتیا نه په زیاتو توکو راغوښتو د بندیز لګولو پریکړه شوې ده او د خزانې وزارت ویلي حکومت د نړیوال مالیاتي ادارې IMF نه د $10 پور ترلاسه کولو لپاره په ځینو اصلاحاتو کولو سلا شوې چې پکې په تیرو او بجلی ورکړل شوي رعایتونه به تاخیستل هم شامل دي په افغانستان کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت نن د زیارت پنجشنبې په ورځ په خپل یو تازه امر کې د افغانستان مطبوعاتو ته امر کړی چې له دې وروسته به په ټي وی باندې خزینه کارکوونکي دي د خبرونو پر وخت خپل مخونه پټوي د طالبانو لخوا د تازه امر په داسې وخت کې ورکړل شوی چې په افغانستان کې د بشري وضعیت معلومولو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي رپورټ ورکوونکي ریچارډ بینټ کابل ته رسیدلی نوموړي کابل ته د سفر په ترڅ کې له طالب چارواکو د افغان ټولنې له نورو غړو سره هم لیدلی ریچارډ بینټ د روان کال د اپریل میاشتې په لومړیو کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د ځانګړي راپور ورکوونکي په توګه ټاکل شو او دا کابل ته د هغه لومړنی سفر دی چې د افغانستان د بشري وضعیت د معلوماتو په هدف ترسره کیږي او د روس د دفاع وزارت د زیارت پنځشنبې په ورځ وویل د ماریپول د ازوف ستال د فولادو په کارخونه کې په سلګونو نور اوکراینی سرتیر ورته تسلیم شوي دي او له دې سره په دې ونه کې روسانو ته د تسلیم شویو سرتیرو شمیر ولسوا دیشو ته ورسېد اوکراینی چارواکو تر اوسه د روسانو لخوا د تسلیم شوی اوکراینی سرتیرو د غشمیر نه دی تایید کړی. اوکراین هیله څرګنده کړې ده چې دغه سرتیری به له روس سره د بندیانو د تبادلې برخه وګرځي. خو د روس د پلټنو ادارې ویلي دوی غواړي له نیول شویو سرتیرو څخه پوښتنې ګرویګنې وکړي چې آیا د ملکي وګړو پر ضد ترسره شویو جرمونو کې خو بخکیل نه وي. د ماریپول قبضه چې له جګړې مخکې پکې څلور لکه دېرش زره کسانو ژوند کاوه، د مسکو لپاره د اوکراین پر ضد روان درې میاشتنی یرغل په ترڅ کې تر ټولو ستره بریا ده. د امریکا د دفاع وزارت یو لوړ پوړي چارواکي د شوروي چهارشنبې په ورځ ویلي چې روس د توری بهیری په لور په خرسان او میکالیوف او همدارنګ په دونیسک سیمه کې د پام وړ پرمختګ کړی. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدل شئ.
اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دیوا ده. مهم خبرونه تاسو اوریدل. زه بختور شایم ورزو د مهمو رپورټونو په لور. د پاکستان د بارونو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری ویلي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په منځګړیتوب د پاکستان د تحریک طالبان سره د پاکستان د حکومت خبرې او ډزبندی کېدل د ډاډ وړ اشاره ده. خو څېړونکي وایي چې په روانو مذاکراتو کې د سیاسي حکومت رول کم ښکاري او وسنی حکومت کې زیاتره هغه ګوندونه دي چې په تیر حکومت کې د پارلیمان نه بغیر د لا قانون ګرځول شوی ډلې تحریک طالبان پاکستان سره د حکومتي مذاکراتو مخالفت کړی وو. په دې اړه نور تفصیل د ډیور ریډیو خبريال ارشد مومن وړاندې کوي.
د بلاول بوټو زرداری نه پوښتنه شوې وه چې دا ستاسو لپاره څومره مهمه ده. په افغانستان کې د طالبانو حکومت ویلي چې د دوانو جنگیدونکو په ریقینو یعنی د پاکستان او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ ډزبندي کړې ده. آیا دا خبره سمه ده؟ بلاول ورته جواب کې ویلي سو پورې چې د ترهګرۍ تعلق دی پاکستان د ترهګرۍ سیوا کې دوه باندې اندېښنه څرګنده کړې ده. او موږ په افغانستان کې موجود رژیم ته ګورو چې دوی د ترهګرۍ په هلو ځلو کمولو کې رول ولوبوي او دا یقیني د ډاډ وړ اشاره ده. سیړونکو خبريال ریپټ اورګزې وای د بلاول بوټو زرداری د هغه ګوند سره تعلق ته چې د پخوانی وزیر اعظم بنظیر بوټو وجنې کې د تحریک طالبان پاکستان لاس ګني او تحریک طالبان پاکستان هم دا خبره تایید کړې و. په موجوده حکومت کې د مذاکراتو کې پارلیمان په اعتماد کې نه دی اخیستل شوی او په وفاق کې واکمن لوی ګوندونه یعنی پاکستان پیپلز پارټي او پاکستان مسلم لیگ نون په نومبر کې د پاکستانی طالبانو سره د خبرو په دې مخالفت کړو چې پارلیمان په اعتماد کې نه دی خستل شوی.
د سیاسي جماعتونو خاص کر د پیپلز پارټي چې دی دا غس اونرشپ وي هغه به د تسلیمي نه به تسلیمي نو دا به سراتون کې وخت پته لګي.
د موجوده روانو مذاکراتو په اړه د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت او یا د وفاقي حکومت لخوا کوم بیان تر اوسه مخه ته نه دی راغلی. د بلاول بوټو زرداری د مذاکراتو په اړه دا اولنۍ وینا وه. پاکستانی طالبانو اول دا خبره تایید کړې وه او تیر ورځې یو بیان کې ویلو دزبندی د دشتم مئی پورې غزولې ده. د افغانستان طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلو د پاکستان حکومت او د پاکستان طالبانو د تحریک ترمنځ د اسلامي امارت په منځګړیتوب په کابل کې مذاکرات ترسره شوي. په افغانستان کې واکمنو طالبانو او د پاکستان حکومت تر اوسه دا په رسمي توګه نه دی ویلي چې د تحریک طالبان پاکستان سره خبرې د پاکستان د کومو چارواکو یا استازو کړي دي. خو د اعلی درجه سرچینو وی ته ویلي چې د پاکستان د پوز د یو اعلی کمانډر او د استخباراتي ادارې ISI د مخکنی مشر لیپټننت جنرال پیسامیت په مشرۍ ډلې روانونه دي ټي ټي پی له استازو سره ناشتي کړي دي. د سیړونکو خبريال طاهر خان مو پوښتل چې دا مذاکرات د هغه نورو مذاکراتو نه په څه ډول ځانګړي دي.
په پاکستانی طالبانو باندې هم یو دباو شته ځکه چې افغان طالبان به ضرور د خنوم چې غریب وباسي یا باغی پاکستان ته وسپاري لیکن ضرور باغی د مسلې په حل کې غي حسوي چې تاسو یو لار وباسي یو سیاسي لار.
د دغه مذاکراتو څخه لنزدې خبر د ټي ټي پی او د پاکستان د امنیتي ادارو سرچینه وای د دغه خبرو په نتیجه کې د پاکستان له زندانونو د ټي ټي پی په درزنونو بندیان خوشی کړل شوی دی. د تحریک طالبان پاکستان په دغه بندیانو کې د دوی دوه مهم قومندانان مسلم خان او محمود خان هم شامل دي. ارشد مومند، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
د واشنگتن دی او تاسو دیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټویټر @voadiva.
امریکا دی وتا وګي ادبواتي رپورټونه وايي د پاکستان حکومت د نړیواله مالیاتی ادارې IMF سره په روانو خبرو کې د تیلو او بجلی په نرخونو کې په غټه کچه رعایتي قیمتونو کې د کمی او اصلاحاتو معرفي کولو لوس کړی دی. ورسپانډان وايي د پاکستان د خزانه وزیر مفتاح اسماعیل تیر ورځ په آنلاین بڼه په قطر کې د IMF چارواکي ته دا باور هم ورکړی چې اتحادی حکومت به خپل ټاکل شوی مودا پوره کوي او د اقتصاد په څنګه کې به مشکل فیصله هم کوي. نور تفصیل له اسلام آباد نه د ډیوا خبريال ارشد حسین پر رپورت کې.
د پاکستان او نړیوالی مالیاتی ادارې IMF ترمز د شپږ ارب ډالرو پور پروګرام د بیا بحالې لپاره نن د زیارت په دوه مروز هم د قطر سرخار دوحه کې خبرې روانې دي. او مطبوعاتي راپورونه وایي چې په دغه خبرو کې به د ګډون لپاره د پاکستان د خزانه وزیر مفتاح اسماعیل د مئی په سلی رښتا منېټه قطر تزي. ورسپانډان وایي چې د پاکستان موجوده حکومت IMF ته باور ورکړي چې هغه به د ادارې د شرطونو پوره کولو په لړ کې په تیلو او بجلی ورکړي کېدونکو رعایتونو کې په غټه کچه کمیرا ولی. مطبوعات وای د پاکستان د خزانه وزیر مفتاح اسماعیل پرون د IMF د چارواکو سره په انلاین بڼه خبرو کې ویلي چې د هغه حکومت به د IMF سره د تیر حکومت کړي لوزونه پوره کوي او د اقتصاد په څنګه کې به اصلاحات هم معرفي کوي. اقتصاد پوه ډاکټر شاهد حسن صدیقی وایس اف امریکا ډیو سره خبرو کې وای د پاکستان حکومت د IMF څخه د پور پر رقم کې اضافه کول غواړي او غوښتنه کوي چې دا رقم د شپږ ارب ډالرو نه اته ارب ډالرو ته ورسوي.
کو آئی ایم ایف کا پروگرام ریزیوم ہوگا اسی دن آپ دیکھیں گے کہ ہمیں سعودی عرب سے جو ان کا جو پیسہ پڑا ہے وہ رینیو ہو جائے گا، رول اوور ہو جائے گا.
هغه وای چې څنګه د پاکستان لپاره د IMF پروګرام یو ځل بیا پیل شي نو سعودي عرب به هم پاکستان ته د ورکړې امداد بیرته واپس کولو نیټه وغځوي او دا امکان هم شته چې سعودي عرب به پاکستان ته نورې پیسې ورکړي. د پاکستان نوی حکومت به په ولس د اقتصادي پیټې په داسې وخت کې اچوي چې خلک د یوکرين د جګړې لقبل د مخکې څخه د ګرانې د چپونه تیریږي. نړیوال مطبوعات وای وزیر اعظم شابه شریف چې د اتحادي حکومت مشري کوي باید د اقتصاد په اړه سخت فیصلې وکړي او په تیلو بجلی ورکړي کېدونکو رعایتونه ختم کړي. د پاکستان حکومت د تیلو او بجلی د رعایتونو په لړ کې هر میاشت 500 میلیون ډالر لګښت برداشت کوي. دا په داسې حال کې چې د امریکایي ډالر په مقابله کې د پاکستان روپی ارزښت ورستر بل کمیږي او نن په پرانستي مارکیټ کې یو ډالر د 200 روپو څخه اوخته دي او د هیواد د زر مبادله ذخیره هم 0.31 بلیون ډالر ته راکوزه شوې ده. د اقتصادي چارو کارپوه او د خزانه پخوانی وزیر حفیظ پاشا وای باید چې د پاکستان حکومت د روان مالیکال 2022-23 بجټ هم پر روان میاش کې وړاندې کړي
اور اس بجٹ میں جو ریفارمز ہیں جو آپ کو اقدامات لینے ہیں وہ کمپریہنسیولی اس کو بتائیں. اور
ہغوائی موجودہ حکومت چھپا بجٹ کے کم اصلاحات معرفی کوی باید چھ IMF دا ہغے نہ پوخ خبر کلی اور ورسرا دے IMF تدا ہم وای چھ حکومت با پراتن کے بجٹ کے خلق تک کم اسانے ور کوی. مطبوعات وای چھ حکومت با پیوسو روزو کے د تیلو او بجلی نرخونو تا یوزل بیا کتن کوی او د دے ترسنگ با د ہغدیر شو سیزونو پ درآمد ہم بند لگوی چې غیر ضروری او لگژری شیزورا بلل کیږي. پاکستان انسټیټیوټ آف پالیسی ریفارم په خپل وروستي رپورت کې ویلي چې IMF د راتلونکي مالیکال 2022-23 لپاره د پاکستان د فارن فاینانسینګ تخمینه 15 دیش اشاریہ صفر اتش پیت بلین ڈالر لگا ولی دا دنڑی والی مالیاتی ادارے آئی ایم ایف سر دشپگ ارب ڈالر دا پور دا پروگرام کال 2019 کے پخوانی وزیر اعظم عمران خان لاس لکھ کڑے وہ اسلام آباد دا آئی ایم ایف دا پروگرام لاندے درے ارب ڈالر وصول کڑی دی. ارشد حسین, وائس آف امریکہ, ڈیوا, اسلام آباد.
ونادا زمون پروگرامونا تاسو په ویب پانا او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتله او اوریدلی شئ. ویب پانی پته ده voadivanews.com, ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
دا وائس آف امریکا دیو ده. د پاکستان د منصوبه بندی وزارت وای پروان مالی کال 2023 دویشتم کې به د اقتصادي پرمختیا شرح 15.9 وي. د دین وړاندې نړیوالې مالیاتی ادارې په پاکستان کې د ترقی شرح 0% او نړیوال بانک 0.3% مقرر کړی و. وزارت وای په تیرو څو کلونو کې دا تر ټولو زیاته اضافه ریکارډ کړی شوی, خو اقتصاد پوهان وایي په پاکستان کې زیاتره اقتصاد په درآمداتو اډانه لري او دا اقتصادي پرمختیا د اوږدې مودې لپاره نه پاتې کیږي. په دې اړه نور تفصیل د ډیو خبريال ریاض حسین پر رپورټ کې.
د اقتصاد ماهر سجاد احمد وی وی ڈیو توائی پدی کے هیڅ شک نشتا چې په مجموعی توګه اقتصادی پرمختیا شوی, خو دا هم کتل دی چې دغه پرمختیا په کوم بنیاد شوی او دا بیا د خفغان خبره ده چې دا پرمختیا د زیاتو درآمداتو په بنیاد شوی او کله چې هم درآمدات زیاتیږي نو تجارتی او کرنٹ اکاؤنٹ خساره سیوا کیږي او په بهرنی اکاؤنٹ باندې فشار سیوا کیږي چې لوجې د روپې قیمت غورځيږي او د دې پرمختیا نه هغه ګټه نه ترلاسه کیږي چې ورسره د پاکستان برآمدات زیات چی
پیشکا چی جی ڈی پی گروتو شو. آیا آغا امپورٹس زمون پا داسی مشینری یا داسی مت کی دی چی آغا زمون پیداواری صلاحیت فیوچر کی بڑھاؤ کی داسی سر آغلی چی آغا مون دا امپورٹس نا بچ کی موبائل جوڑی دل شروع شو, کارز جوڑی دل شروع شو, ٹائرز جوڑی دل شروع شو, سولر سسٹم جوڑی دل شروع شو, داسی سر شہر آلی پا امپورٹس پا مت کی چی آغا فیوچر کی زمون پیداواری صلاحیت بڑھاؤ کی, امپورٹس بانی زمون انحصار کم شی و ایکسپورٹس ہم بڑھاؤ شی, نو اللہ بدا جی ڈی پی گروتھ فائدہ ورکی.
روان مالی کال نړیوالی مالیاتی ادارے آئی ایم ایف او نړیوال بینک په پاکستان کې د اقتصادی پرمختیا شرح 0% او 0.3% مقرر کړي. نیشنل اکاؤنٹ کمیټه په خپل رپورٹ کې ویلي دغه پرمختیایي شرحای چې د پاکستان اقتصاد د کرونا وبا وروستو بحالې طرف روان دي. په رپورٹ کې ویلي شوی په کال 2022 کې اقتصادی حجم د 3.6 اربع ڈالر نه 3.8 اربع ڈالر ته زیات شوی. پیکس آمدنی د کال په سر د 14.8 اویا ڈالر د اندازی نه 19.98 ڈالر ته رسیدلی او په مجموعی توګه زری سانګه کې 0.6% صنعتی پیداوار 0.9% او د خدماتو په سانګه کې 6.9% اضافه ریکارډ کړی شوی. خو بیا په ملکی کچا د غنمو پیداوار 1 ملین میټرک ټن راکم شوی دی. د اقتصاد ماهر طاهر امین وی ویډیو ته وایي په فروری کې وزارت خزانه ویلی وو ملکی اقتصاد په قلار شوی او د کال په اخر کې پدیش میرو کې د کمی یا زیاتی امکان دی.
2015-16 په ری بیس باندې شوی دا نو پاره کې ډیر شیزونه داسې چې هغه اډیشنل اډ شوی دی پکې او دا غي ویټ سیوا شوی دی. او کدا سو ګوره موږ دیکھل د ویټ کم ټارګټ ته هغه مس کړی دی په وایډ مارجن باندې تقریبا 1 ملین ټن. د کارټن چې کم ټارګټ ته هغه تقریبا 2.5 ملین بیل هغه موږ مس کړی دی. تیر کال نه خلی خو دې کال بیا مس کړی دی.
اقتصادی پوهان وایي د پاکستان اقتصادی پرمختیا زیاتره په درآمداتو اډانه لري او پاکستان لبا خپل برآمدات زیاته ولوي. ریاض حسین, وایس اف امریکا, ډیوا, مردان.
که موبایل ټلیفون, آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړئ.
د وایس اف امریکا ډیوا ده. د پاکستان د ټیکس مرکزی محتسب د ټیکس مرکزی ادارې اف بی آر ته سپارښتنه کړې ده چې په سمدستي ډول د غیر خوراکي توکو په درآمداتو او لګجری یا د ایشو اشرت په سیزونو باندې ټیکس سیوا کړي چې د دغه لارې د پاکستان درآمدات راکم کړي. بل په لوت حکومت ویلي د اف بی آر په وړاندیزونو یې د بهر ملکونو نه د اتیاو نه په زیاتو توکو راوختو بندیزونو لګولو پریکړه هم کړې ده. او د خزانه وزارت ویلي حکومت د نړیواله مالیاتی ادارې IMF نه د شپږ ارب ډالر پور ترلاسه کولو لپاره په ځینو اصلاحاتو کولو صلاح شوی چې پکې په تیلو او بجلی ورکړل شوی رعایتونه بیرته اخیستل هم شامل دي. نور تفصیل د کراچۍ نه د ډیوه خبريال فضل عزیز پر رپورٹ کې
ول شوی په دغو سیزونو کې په موبایل ټلیفونونو غیر ملکی گاډو درآمدی مشینری ټایلونو او کاسمیټک سره په ګڼ شمیر نورو ټوکیو د ممکنه بندیز او مالیه سیوا کولو پریکړه شوه ده. پاکستان دا پریکړه په داسې حال کې کړی چې د خزانه وزارت ویلي د پاکستان تجارتي خساره پر ریکارډ کچه سیوا کېدو په لاره روانه ده. غیر ملکی زری مبادله ذخیره یوازې نږدې د دوو میاشتو د درآمداتو برابر راکوزه شوې. د اسلام آباد په اسلامي پوهنتون کې د اقتصاد د څانګې استاد ډاکټر میراج الحق وايي د پاکستان سره د تجارتي بل یا خساري رقمولو هم دغه یوازینې لار ده او د هغه په نظر دا یو خبره کړه ده. اقتصاد پوها امرین سورانی وای پاکستان د میاشتې په سر د بهر نه د شپږ ارب ډالرو سیزون راغواړي او که په غټو سیزونو باندې بندیز ولګي نو د هغې سره تجارتي خساره راکمېدي شي او ډالر ورسره هم پزې ودرېدي شي.
پټرول په جو سبزیډیز ہے اس کو ہٹاتے ہیں.
په پټرول او ڈیزل او چې کوم رعایتونه دي چې هغه ختم کړي شي نو د سره بعد د پاکستان په حکومت او خزانه بوج را کم شي او د پټرول به سمځه تر واستل د اقتصاد د ودی د پاره ډیر ضروری دي.
امرین سورانی زیاته کړه که حکومت په داسې چیزونو بندیز لګوي یا مالیه سیوا کوي په کوم چې درآمدی بل کم وي نو بیا خو هیڅ پاید نه کوي. خو که حکومت په داسې چیزونو مالیه زیاته کړي یا بندیز لګوي د کوم درآمدی بل چې سیوا وي نو د سره بعد درآمدی بل او د پاکستان تجارتي خساره راکم شي. اقتصاد پوهان وای حکومت مجبور دی چې د اقتصاد د حوالی د پاره سخت فیصله وکړي. خو ور سره پوهان دا هم وای د دوه سختو فیصلو سره به په ملک کې ګرانی ډیره سیوا شي. فضل عزیز وی او ای ڈیوا کراچۍ.
دا د وی او ای ڈیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadivabane. که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 02 205 003.
کو دا د وایس اف امریکا دیوا دا ورزو یو بل مهم رپورت تلو. پاکستان د خپل بدترین اقتصادي حالات او د بینسله ګرانی لوجه د ډیرو مشکلو فیصلو کول سره مخامخ دی. په دې موضوع د امریکای د کاروباري خبرونو مشهور اخبار وال سټریټ جنرال کې یو معلوماتي مضمون خپور شوی چې تفصیل یې تاسو ته زمونږ همکار مختار خلیل وړاندې کوي.
پاکستان کې دا وخت جاری سیاسي الګولو سره سره د ملک اقتصادي حالات هم ډیر بدترین حد ته راغورځېدلې دي او خلک د امروزه استعمال د سیزونو د نرخونو زیاتېدو فریادونه کوي. د پاکستان په خرابو اقتصادي حالاتو او په ملک کې د بیمثله زیاتې ګرانې په موضوع د امریکای په وال سټریټ جرنل اخبار کې د پاکستان د یو صحافي د سید شاه یو معلوماتي مضمون خور شوی دی. سید شاه وال سټریټ جرنل کې د چاپ شوی خپل مضمون په شروع کې لیکلي دي چې د وزیر اعظم شهباز شریف حکومت به لازمن دا فیصله کوي چې په پېټرولو او ډیزلو ورکیدونکو سرکاري رعایتونه ختم کړي او کنه، ځکه چې عالمی مالیاتی ادارې IMF په تیلو د سرکاري رعایتي نرخونو د نه ختمولو په وجه پاکستان ته ورکیدونکو خپل قرضې ماتل کړي دي. خو مضمون لیکي چې د پاکستان نوي حکومت ته پاکستانی قوم له نورې اقتصادي زورنی ورکول ډیر ګران کار ښکاري، ځکه چې د پاکستان خلک د وړاندې نه د ګرانۍ د لاسه پسکیندوري. اخبار لیکي چې پاکستان کې د عمران خان وړاندېنی حکومت په فروری کې د اوکراین د جنگ د شروع کېدو نه پس د حکومت له طرفه ورکیدونکي رعایتونه په ځای ساتلي وو. د رعایتي نرخونو په ورکولو د پاکستان په معیشت هر میاشت د 2 کروڑ ډالر بوج پروت دی. آی ایم ایف پاکستان ته د خپلو قرضو د بیا شروع کولو لپاره د شهباز شریف حکومت سره خبرې اترې شروع کړې دي. وال سټریټ جرنل خپل مضمون کې زیاتۍ چې پاکستان کې د اوړو نرخ په یو هفته کې 20% زیات شوی دی. د سروې نه معلومه شوې ده چې په ملک کې انتخاباتو کې د ووټرانو د ووټ اچولو ټول دارمدار د ګرانۍ په معامله دی. د خلکو د رائے خیال معلومولو ګیلپ پاکستان نومي ادارې په اپریل کې یو عوامي سروې کړې ده. په دې سروے کې د پاکستان 81% خلکو د عمران خان د حکومت د ختمېدو لوی سبب ګرانی خودلې ده. په نوي حکومت کې د پاکستان د خزاني د وزیر د مفتا اسماعیل وینا ده چې د حکومت په مالی حیثیت د اوکراین د جنگ ډیر اثرات غورځېدلې دي، ځکه چې شتمن ملکونه د امداد ورکولونه او په ورکړو قرضونو کې د نرمۍ کولونه انکاریان دي. خاغله مفتا اسماعیل نور وایي چې زموږ حکومت په اقتدار کې پاتې کېدل غواړي، نو په تیلو ورکیدونکو رعایت به ختمي. وال سټریټ جرنل لیکي چې وزیر اعظم شهباز شریف ته د ملک بدترین اقتصادي حالات، ګرانی او د خارجه سکی د ذخیره خطرناک حد ته راغورځېدو مسلې د عمران خان د حکومت نه پاتې دي. پاکستان سره دا وخت د 1.5 میاشتې د پاره د خارجه سکی ذخیره پاتې شوې دي. مضمون زیاتی چې د عدم اعتماد د ووټ په ذریعہ لری کړی شوی پخوانی وزیر اعظم عمران خان خپل جلسو کې د تیرو د رعایتي نرخونو په معاملہ کې د خلکو د مفادات او خپډاګه ذکر کړي. اخبار لیکي چې عمران خان د وزیر اعظم د منصب نه د لری کېدو وروسته په ګرد ملک کې عوامي جلسو له زور ورکړی او خلک په لوی شمیر کې د دوه مرسته کوي. د په اسلام آباد کې د هر قسمه زیست روزګار د بندولو د پاره په لندو ورځو کې خپل لکونو مرستيالانو سره په اسلام آباد د ورخطو اعلان هم کړی دی. عمران خان د سمدستي انتخابونو کولو مطالبه کوي. بلخوا د خزاني وزیر مفتا اسماعیل په خپل یو بیان کې دا خبره منلې ده چې په حقیقت کې موږ سیاسي تور داسې گیر شوی یو چې نګران دي تلی شو او نورستو. پاکستان بزنس کونسل خبرداري ورکړې ده چې پاکستان د خپل بقا په جنگ کې اخته دی. کونسل وایي چې د ونډو بازار یعنی سٹاک مارکیټ دانه وانه شوی دی او روپۍ د ډالر په مقابله کې ډیره زیاته بے ارزښه شوی ده. د پاکستان بزنس کونسل ستر انتظامی افسر احسان ملک ویلی دی چې حکومت له سخت فیصلې کول وی، خو اوس دا خبره خپډاګه شوی ده چې حکومت نه وار پار خطا دی.
د واشنگتن دی او تاسو ډیو اوري مش پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.jivanews.com. ټوئیټر @voadiva.
وایس اف امریکا دی ودا په افغانستان کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په هیات کې په ټولو ټي وي چینلونو غکړه چې په ټلویزیون کې کارکونکو ټوله خزه به خپل مخونه پټوي. د یاد وزارت ویان عاکف مهاجر وایس اف امریکا ته په یو پیغام کې دغه نوی امر پخله کړي چې نن په کابل کې د مطبوعاتو دفتر ته لګل شوی دی. په یاني حال کې د طالبانو د بارنو چارو وزیر امیر خان متقی د افغانستان د پاره د بشري حقوقو برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بینټ سره د لیدنې په وخت د نوموړي نغښتنه کړې ده چې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه په حقایقو ولاړ مستند راپور دی وړاندې کړی. دا ټول تفصیل د ډیو ریډیو همکار شهبزاده د وایس اف امریکا په یو رپورت کې تاسو ته وړاندې کړی.
د یاد وزارت ویان عاکف ماجر وایس اف امریکا ته په یو پیغام کې د غنوی امر پخله کړي چې نن په کابل کې د مطبوعاتو دفتر ته لیږل شوی دی. د افغانستان ټلو ټلویزیون یو چارواکي ویلي چې دوی ته هم د طالبانو رخوا د خزینه کارکونکو په اړه د غنوی امر ترلاسه شوی دی. د طالبانو لخوا د غامر په داسې ورس پور شوه چې همنن په افغانستان کې ځایی خبريالانو او د طالبانو د معلوماتو او کلتور وزارت په ګډه په کابل کې د مطبوعاتو د ازادۍ یو دستور هم منځل ده. په دغه دستور کې د طالبانو ویان زبی الله مجاهد هم ګډون کړو چې کله ترې د خزینه خبريالانو د مخ پټولو په اړه پوښتنه وشوه نو زبی الله مجاهد وویل چې دغه یو مذهبي فریضه ده او باید ټول مېرمنې یې ومني. نموري زیاته کړي چې د کورونا وبا په وخت په هر چا دا لازمی شوی و چې په خونه دې پټ ساتي، نو که دغه یو مذهبي امر وي نو باید عمل پرې وشي. د طالبانو لخوا دا تازه امر په داسې وخت کې شوی چې په افغانستان کې د بشري وضعیت معلومولو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی رپورټ ورکوونکی ریچرډ بنیت کابل ته رسیدلی دی. نموري کابل ته د سفر په ترڅ کې د طالب چارواکو او افغان ټولنې له نورو غړو سره هم لیدلی دي. د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د خاغلی بنید سره دیدنه کې د غج اخیستنې قتلونو او له زندانیانو سره د ناوړه چلن په اړه رپورټونه رد کړي او ویلي دي چې اوس مهال په افغانستان کې عدالت پر ځای شوی دی. دا په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې په پنجشیر، تخار، خوست او بغلان ولایت په اندراب ولسوالۍ کې د جګړو د رپورټونو سره هم مهاله د ملکي وګړو د زیانمنېدو په اړه اندېښنې ښودل شوي دي. د افغانستان د مصالحې عالی شورا په خوانی مشر عبدالله عبدالله روانه اونۍ ویلیو چې د رپورټونو لمخې په وروستیو ورځو کې په پنجشیر، تخار، اندراب او خوست ولایتونو کې ملکی وګړي صحرایي محاکمه او وجل شوي دي. عبدالله عبدالله ویلی چې دا ټول اقدام د دینی شعائرو، بشري قوانینو، وطني او نړیوال قانون په اساس د غندنې وړ دي. بلخو د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې سفیر وان برانت هم په پنجشیر ولایت کې د ملکی وګړو مرجوبلې رپورونو په اړه اندېښنه ښودلې وه. خو په پنجشیر کې د طالبانو د حکومت غړو د ولسي خلکو وژل کېدل رد کړي او هغه یې بی اساسه دعوې بللې دي. د پنجشیر لپاره د طالبانو د والی ویان ابو بکر صدیقی امریکا غږ ته ویلي د ښځو او ولسي خلکو وجل یو ناحقه دعوه ده چې د افرادو لخوا کیږي. په همدې مهال د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د افغانستان لپاره د بشري حقوقو برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي رپورټ ورکوونکي سره د لیدنې په مهال د نوموړي غوښتلي چې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه په حقایقو ولاړ مستند رپورټ وړاندې کړي. د افغانستان لپاره د بشري حقوقو برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي رپورټ ورکوونکي ریچرډ بنیت تر دا مهاله د طالب چارواکو سره د خپلو لیدنو په اړه سندې ویلي، خو د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی د سې شنبې په ورځ د ښاغلي بنیت له قوله ویلي نه غواړم چې د افغانستان په اړه د رسنیو د اوازو په رپورونو تکیه وکړم، بلکې غواړم د بشري حقوقو وضعیت د نږدې نه وګورم. ریچرډ بنیت روان کال د اپریل میاشتې په لومړیو کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د ځانګړي رپورټ ورکوونکي په توګه ټاکل شوی دی او دا د کابل د هغه لومړی سفر دی.
دا د وی او ای دی واغ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټویټر آی ډی ده @voa.diva.
نورزونکو د وایس اف امریکا دیواله افغان طالبانو د امریکا د دفاع وزارت هغه راپورټ ناسم بللې په کوم کې چې ویل شوی دا سخکاری چې طالبان به پراتونکو دوو کلونو کې د القاعده ډلې په ضد بندیزونه کم کړي او هغه بیا د دې جوګشي چې په آزاد ډول په نړۍ کې ګرځي او خپل وسلوال تربیه کوي. د افغان طالبانو ترجمان بلال کریمی وایس اف امریکا دیواله ویلي افغانستان کې داسې کوم وسلواله ډله وجود نه لري چې د نړۍ بل کوم هیواد لپاره د ګواښ سبب وګرځي. هغه وایي د غشان احتمالي فرضیه وړاندې کول بی ځای دي او دی ردوي. بل خوا څېړونکي وایي کچرې په افغانستان کې القاعده یو ځل بیا پیاوړې کیږي نو د طالبانو د حکومت ترڅنګ زیان به د نړۍ نورو هیوادونو ته هم ورسی. په دې اړه نور تفصیل د ډیور ریډیو خبريال عبدالرزاق په خپل رپورټ کې وړاندې کوي.
د امریکایي پوزونو د معلوماتو په اساس 13 ورځ د دفاع وزارت انسپکټر جنرال په خپل راپور کې ویلي دا سخکاری چې طالبان پراتلونکو دوه کلونو کې د القاعده ډلې په ضد بندیزونه کم کړي او کې دیشي چې یو ځل بیا په نړیواله کچه د بریدونو توان تر لاسه کړي. بلخوا د افغان طالبانو مرستیال ترجمان بلال کریمی د امریکې د پوز د غراپور بی ضایع بللې.
اسلامی امارات ټول هیوادونو ته بیل ملي ټولنې ته اطمینان ورکوي چې د افغانستان خاوره د چا پر ځای نه کارول کیږي. او اوس مهال په افغانستان کې واحد قیادت سي او مرکزی نظام نه تشکیل کړی دا شتون لري او هیڅ داسې تحرک او باند یا کومه ډله شتون نه لري چې هغه د نورو هیوادونو لپاره ګواښ او تهدید سي. بنا اندغه سي په احتمالي فرضیه وړاندې کول په ځای دی او موږ نه تاییدو.
د امریکې د مرکزی کمانډ په معلوماتو کې دا تفصیل نشته چې ولې با طالبان په سلی رښتو میاشتو کې په القاعده بندیزونه نرم کړی. خود انسپکټر جنرال پر ریپورت کې اندېښنه خود لشيوي چې هندستان کې د القاعده څنګه غواړي چې په امریکا او امریکایي اهدافو بریدونه وکړي. په پیښور کې مش د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې خبريال حق نواز خان وایس اپ امریکا ډیو نیوز توای د افغان طالبانو او القاعده ترمنځ نظریاتي اړیکې موجود دي. د وای په داسې حال کې د طالبانو له خوا د القاعده په ضد عملیات کول مشکل په نظر راځي.
د طالبان کفرنس کا قیادت دغه ژمنه یا سیاسي قیادت دغه خبرې کوي خلانه چې کوم بیا دغه سوچ او د نظری خلک دي نو اخو هي ته دغه ښکار کې دغه اوشه پورې هغه اسامه بالله د شو یا د شان نیو شمیر دغه مشران کې شو هغه ته په هغه نظر ګوري چې د مجاهدین دی او د زمونږ د پارډر دی او د سیکرټر را کړی دي نو دلته په دن په خپل رینګس کې جنن هم طالبان ته مسلې وي دغه خلکو پر ضد باندې کاروایي کوي.
که هم د القاعده د قابو کول په اړه امریکایي پوزونه د طالبانو په ارادو شک کوي خوای د افغانستان د امریکایي پوزونو د وتلو وروسته هم القاعده ډیره کمزوري ده. د امریکای او نور نړۍ استخباراتي معلومات وایي په افغانستان کې د القاعده د پلویانو شمیره په سونو کې ده. د پیښور په هنتون د نړیوالو اړیکو د سانګي استاد ډاکټر خورشید خان وایس اپ امریکا ډیو نیوز توای کچره په افغانستان کې القاعده یو ځل بیا پیاوړی کیږي نو د طالبانو حکومت ترڅنګ علاقای ملکونه به هم اغیزمن کړي.
هغه سیاسي توروي چې هغه د پابندیانو شکل کیږي چې هغه بیا په اخر کې لاړ شي او فوجي شکل کیږي نو بل طالبانو خلاف کیږي بل داخله چې په افغانستان کې اکټیو شي نو دې مطلب دا دی چې افغانستان کې داسې سقوط نشته په دې ټایم کې چې هغه داسې قسم قوتونه کم راپورته کیږي او هغه ګاونډي هیوادونو تر چې دې نو مسلې جوړې نو ظاهره خبره چې پاکستان کې دا کاروانی سیوا کې دی شي د په ایران ته کې هم دغه شان سیوا کې دی شي نو دا هغه سره ظاهره
د انسپکټر جنرال دغه رپورت د پینټاګان د مالی چارو د مشرانو په حواله لیکلی چې امریکا به د خپل دوها د پوځي مرکز نه به په افغانستان کې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره په روان کال کې نږدې 40 ارب ډالر مصرفوي. عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډیو نیوز په خبر.
د واشنگتن دی او تاسو ډیو اوري مش پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. دا ویب پاڼه پته ده voa.com. ټوئیټر @voa.
کدا وایس اف امریکا دیواده د خبر پورتونخوا سرخار په خبر کې نامعلوم اوسلوالو په دزو کې د شاپور تانی ایس ایچ او وجل شوه دی. د پیښور پولیسو مشر محمد اجاز خان دغه پیخه تایید کړي او ویلي دي دغه پولیس افسر په خپل گاډي کې د کورنا ډیوټي تروان وو چې په یو موټر کې پسې کسان راغلی او دازې پکړي دي. سړونکو وایي د ترګری تازه پیخونه معلوميږي چې د پیښور د امنیت وضع یو وار بیا د خرابېدو په لور روانه ده. اوای امنیتی ادارو له بعد خار امنیت ټینګ ساتلو د پاره کوټلي ګامونه پورته کول وی. پیښور کې د پولیس افسر د هدفي وزن نور حال د ډیو خبريال عثمان خان وړاندې کړي.
د پیښور پولیسو مشر اجاز خان مطبوعاتو سره خبرو کې ویل د شاپور تانی سچونن سهر په خپل گاډي کې ډیوټي د پاره روانو چې د هدفي بریتخکار شوه دي.
ګر سي آ رہے تھے تانی کی طرف جا رہے تھے اکیلے تھے گاڑی میں اور وٹی میں تھے
د کور را روانو تانی تر روانو یوازې په گاډي کې پوردای کې وو. لار کې پسې یو گاډي ور پسې شوه دي پنه کړې دي دزي پر کړې دي سپین هونډا سی وی گاډي دي دغه نه بیا د دوه کسان کوس شوه دي په کلاشنکوف او 9 mm تماچې دا دزي کړې دي.
په سمدستي ډول د دې پیخي زمواري چانه د منلي دا بریټ په داسې وخت کې شوی چې په پیښور کې په ورستیو کې په پولیسو او لګکیو باندې د بریډونو زمواري داعش منلي دا سلور ورځې وړاندې د پیښور سربند تانی په حدودو کې دوه سکان په ډزو وجل شوی او داعش د دغه بریډونو زمواري منلي وا د دغه پیخینه دوه ورځې وړاندې د سی ټی ډی پولیسو دا وکړې وا چې د کوچا رسالدار په ځانمرګي بریټ کې ککړ د داعش دوه ترهګری وجلی وو سخ کال د مارچ میاشتې په سلورمه نیټه د کیسخوانی په کوچا رسالدار کې د شیعه مسلمانانو په جماعت ځانمرګي بریټ کې د شپې ته پورې کسان وجل شوی وو او داعش د حمله ذمہواری منلی وا د خیبر پختونخوا اعلی پولیس چارواکو په ورستیو کې میډیا سره په شریک کړل شوی معلوماتو کې ویلي په تیرو یوویشتو کلونو کې په صوبه کې په بمی چاودنو ځانوجونکو بریدونو پولیس مقابلو او ناڅاپي بریدونو کې نږدې 1515 د پولیس محکمې کارکونکي اهلکار او افسران په نخښه شوي او دا چې دوی وس هم وخت په وخت په نخښه کړل کیږي. خبريال رفت او رگزی وايي په پیښور کې داسې ښکاری چې د ترهګرۍ پیخي بیا مخ په تازه کېدو دي. نوموړي وایس اف امریکا ډیو ته وویل کله چې هم په ورستیو کې دا تحریک طالبان پاکستان او حکومت ترمنځ خبرې اترې شروع شوي نو داسې قسمه پیخي سیوا شوي او علت دغه دی چې د مذاکراتو عمل ته زیان ورسول شي او مختلف نور ترهګر تنظیمونه د خپل ځان موجودیت څرګند کړي.
بیا چې دی یو لکه د دهشتګردي لهر چې دی غا بیا مطلب مونږ تخکاریږي کلن چې مطلب غټي پیخي کیږي هغه مخکې دغه شان سکیورټي فورسز باندې دا وړي وړي حمله کیږي ټارګټډ کروایانه پکار دی پدې چې دا دو دا چې کوم مطلب کلن تنظیمونه دي دو کروایانه ډېر تیزی سره روان دي مطلب زیاتی کی
په خیبر پختونخوا او پخوانی قبایلی سیمو کې د هدفي وجنو او ترهګرۍ تازه پیخي په داسې حال کې دوام لري چې تحریک طالبان پاکستان د حکومت سره کړي دزبندي د رواني مئی میاشتې تر پایا غزولې ده. د ټي ټي پی لخوا د مطبوعاتو سره په شریک کړل شوی بیان کې په رسمي توګه منل شوی چې د تحریک طالبان پاکستان او حکومت ترمنځ مذاکرات روان دي. د ټي ټي پی دغه بیان ته د پاکستان د حکومت او فوز لخوا په سمدستي ډول کوم خبرګون مخې ته نه دی راغلی. عثمان خان وایس اف امریکا ډیوا پیښور.
اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیوا ده. پاکستان مرکزی حکومت د اسلام آباد های کورټ لخوا د بلوچ طالب علمانو د زورولو او د دوی جبري چتولو پیښو د پلاتونو د پارا کمیشن جوړولو حکم د ملکی قانون په ضد ګرځولې او د دې په ضد یې سپریم کورټ ته اپیل کړی دی. بلوچ طالب علمان او د بشري حقوقو فعالین حکومتي پریکړه باندې ټکونه کوي او تور لګوي د پاکستان طاقتوره اداره نه غواړي چې یو خپلواک کمیشن د بلوچستانو د زورولو پلټنې وکړي. نور تفصیل په د ډیوه خبري الپیر ولایت شاوډان دکې
د کورونو چارو وزارت خاص کې اسلام آباد های کورټ مشر قاضي لا خوا بلوچ د کونکو د زورولو پلټونو په اړه کمیشن جوړولو په حکم یو شمیر اعتراضونه راپورته کړی شوې دي. خاص کې د ریس پر کړی شوې اسلام آباد های کورټ د خپل حد نه اوته دي ځکه چې د ملکی قانون انکوائری اکټ تر مخه داسې کمیشن جوړولو اختیار یوازې مرکزی حکومت لري. عدالتی حکم عملی کولو پترس کې د کورونو چارو وزارت سیاست مداران او بیلابل شعبو کې فعال غړو باندې ګډ یو لسکسي د کمیشن جوړ کړیو. خو د کورونو چارو وزارت په اپیل کې یو لوی اعتراض دا هم دی چې د کمیشن کې د سیاست مدارانو د ورګډولو سره دا معامله د سیاست ښکار کیدلې شي. اسلام آباد های کورټ د بشري حقوقو فعال ایمان مزاری ایډوکیټ په خواست د کمیشن جوړولو حکم ورکړیو. حکومتي اپیل ته خبرګون کې ایمان زاری وای عجیبه خبر ادا ده د کورونو چارو وزارت اول کمیشن جوړ کو او سه د خپل پریکړې په ضد سپریم کورټ ته اپیل کړي دي. وی او ای ډی وسره خبرو کې ایمان مزاری ویل د پویږي چې د کورونو چارو وزارت رانا ثنا الله چلوي او کو د بل چا په کنټرول کې دي.
تو مجھے لگتا ہے کہ کیونکہ اس کمیشن میں بہت سے انڈیپینڈنٹ مائنڈڈ ممبرز بھی تھے وہ اس لیے چیلنج کر رہے ہیں کیونکہ وہ ان حقائق کو نہیں سامنے آنے دینا چاہتے.
ایمان مزاری ویل د اسلام آباد های کورٹ په حکم جوړ کمیشن کې آزاد رائے لرونکو تنان شامل او اړوند طاقتور ادارو د دوی نه خار خوړو او دې قوتونو نه غوښتل چې دا کمیشن د بلوچ د کوونکو سره توپیری چلند د دوی د زورولو او د دوی جبرو چتولو واقعیاتو پلټنې وکړي. ایمان مزاری د کورنو چارو وزارت د اپیل په ضد سپریم کورټ کې د خپل قانوني دفاع کولو پخلی وکړ او هیله سرګند کړه چې د ملک تر ټولو لوی عدالت به بلوچ د کوونکو شخړو ته پاملرنه کوي. د سرخر قائد اعظم پوهنتون د قانون د شوبیز د کوونکو حبیب کریم د کورنو چارو وزارت اپیل پریکړه باندې مایوسی ښایي.
کیسز میں بہت زیادہ زیادتی آئی ہے اور روزانہ کی بنیاد پر یہ کیسز سامنے آ رہے ہیں, وہ چاہے پنجاب میں ہو لاہور میں ہو.
اغول دوی تمو چې د حکومت بدلی دو سره به نوې حکومت د بلوچستان په زخمونو مرهم دی. خدا حبیب کریم په خبره داسې لګي پاکستان منتخب حکومت په وس کې اسم نشته او دوی نورو قوتونو په وړاندې بے وس دي. د باوري تورو لګولو د بلوچستان د کوونکو یونیورسيټو او نورو مقاماتو باندې زورولو او د دوی په زور او چتولو واقعیاتو کې د کمی په ځای لا نور هم زیاتوالی راغلی دی. سرګند دی د بشري حقوقو ملکي او نړیوال تنظیمونه پاکستان کې د خلکو په زور او چتولو واقعیاتو په سر د پاکستان فوزي استخباراتي ادارو په لګوتي اوچته وی. خود پاکستان حکومت او د فوز وین سو وارد پیښو کې د فوزي ادارو د ککړتیا تورونه رد کړي دي او د پاکستان په ضد منفی پروپاګاندا ګرځولې ده. پیر ولایت شاه, وایس آف امریکا, ڈیوا, اسلام آباد.
دا د وایس آف امریکا ډیوا ده. د پاکستان سپریم کورټ حکومت د های پروفایل مقدمو, خصوصي عدالت او قومي احتساب په مقدمو کې د افسرانو د تقرری او تبادلې کولو او د نیب او اف ای ای مقدمه د عدالت نه واپس اخیستونه منی کړی دی. او په دې اړه سپریم کورټ د ډی جی اف ای ای او چیرمن نیب نه لیکلی وضاحت غوښته. د تاریخ انصاف مشرانو د دغه پریکړه هرکلی کړی. بل اړخته د حکومتي مشرانو دغه پریکړه په انتظامی چارو کې د سپریم کورټ لاسوهنه ګرځولې ده. د سیډونکو ترمخه سپریم کورټ نه به د پلټنې کوونکو چارواکو د تحفظ لپاره هم څه کول وی. نور حال د اسلام آباد نه د ډیوا خبریاله رابعه پیر وړاندې کوي.
د حکومت لاړخه د پلټونو ادارو په کار کې مبینه لاسوهنه په اړه از خود نوټس 13 ورځ چیف جسټیس عمر عطابندیال اخستی و. عمر عطابندیال اوریدنې په محل وویل د چارواکو تبادلو پلټونو په عمل کې د لاسوهنه څخه د انصاف نظام اغیزمن کېدای سي او شهادتونو ته د زیان رسیدو اندېښنه هم د عدالت د حکومت څخه د افسرانو د تبدیلی او تکراری د یوې نیمې میاشتې ریکارډ هم خوشتي دي. د تحریک انصاف مشرانو دغه پریکړې هرکلی کړی دي او د ګوند مشر فواد چودري د سپریم کورټ مخې ته مطبوعات سره خبرو کې وویل د حکومتي خلکو پر ضد پلټونکو ډلو کې بدلونن او د خوشي خلک راوستل کېدو. د ستر عدالت د دغه پریکړې سره هیلي لري چې دغه عمل مخه به ونیول سي. بل پلوته حکومتي مشرانو د پریکړه په انتظامی چارو کې د سپریم کورټ لاس وهنه ګرځولې. پخوانی اټارنی جنرل عرفان قادر ویلي سپریم کورٹ د حکومت پر کار اثر اچوي. داسې ښکاري چې سپریم کورٹ د پلټونو ادارو مشري کوي. په ادارو کې د کسانو ټاکنه یا د دې څارنه د سپریم کورٹ کار نه دی. پارلیمان د قانون جوړولو واک لري. وتلی جرنالیست رانا مبشر وایي په تاریخ کې هر کله حکومتونه پر ادارو اثر انداز سوي دي. دوی د سپریم کورټ دغه پریکړه ستایي. خدا هم وایي د نوټس اخستو سره دغه خلکو د ژوند او د نوکری تحفظ هم ډیر ضروری دي. د دې سره دا به هم کتل وي چې د مودې راهیسې د خلکو پر ضد مقدمه چلی, فردي جرم نه لګول کیږي, خلک په زندانونو کې اچول کیږي. تاسو خود نوټس اوریدنه کوونکي 15 غړیزه بنچ کې د چیف جسټیس په شمول جسټیس اعجاز الحسن, جسټیس منیب اختر, جسټیس میا مزار اظہر عالم او جسٹس مظاہر علی نقوی شامل دی. د چیف جسٹس نا علاوہ جسٹس اعجاز الحسن او جسٹس منیب اختر د هغه بنځه غړیزه بینچ هم برخو چې د صدر عارف الوی له اړخه د آئنده آرټیکل درست شپته ای د تشریح په اړه رائے ورکړی و چې د منحرف غړی ووټ نسی شمیرل کېدی. جسٹس اعجاز الحسن د احتساب عدالتونو د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د هغه لور مریم نواز پازی پاناما سکینډل د ریفرنس اوریدنه هم کړی و او احتساب عدالتونو مشر جج ټاکل سوی و. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان په عامو جلسو کې ویلي چې وزیر اعظم شہباز شریف او د پنجاب اعلی وزیر حمزه شہباز پر ضد مقدمه دي او دی په واکې راتلو سره خپل پزید د منی لانډرینګ یا پیسو غیر قانوني لیندین مقدمه پلټنی کوونکی د فایې افسر ډاکټر رضوان د چوکۍ څخه لري کړی. عمران خان په غونډو کې دا تور هم لګولې چې ډاکټر رضوان ته په خورا کې داسې شی ورکړی سوی چې د زړه حمله سبب ګرځېدلې وو. د کورونو چارو وزیر رانا ثناءالله تیر ورځ یو شخصي ټلویزیون سره خبرو کې ویلي وو د یو فکر پر اساس از خود نوټس اخستل به د ادارې د پاره سیانمن وي. دوی ویلي وو پخوانی حکومت پر دوی غلطي مقدمه جوړې کړې وي او پښتنې رابرسېره کړې وي چې دغه مقدمه جوړونکي څرنګه نسی لري کېدای. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
ګران اوریدونکو، دا وایس آف امریکا ډیوا ده. د بلوچستان ایالتي حکومت تیر کال پاس کړی قانون لاندې د مزدورانو خو اوس په سرکاري دفترونو کې کار کوونکي وای دا غوی تنخواه هم ډیره کمه ده او په کارداره چې حکومت د دوی تنخواه کې هم اضافه وکړي. د بلوچستان نه د وایس آف امریکا ډیوا خبریال نعمت الله سرحدي په دې اړه نور تفصیل په خپل رپورټ کې وړاندې کوي.
رحمت الله په چمن میونسپل کارپوریشن کې د وروژنې ګاډۍ پربرګیټ ډرایور دی چې هر وخت د یو پیښې په مهال د ژوند خطر سره مخامخ وي. خو دی وایي پر ډیلی ویجز یعنې د ورځنی معاش پر اساس د په ډېر لږ تنخواه کار کوي.
شپه د خپل مجرم د پکو او د ورځې د خپل کو راکې 15000 په تنخواه او نن په دا ګرانۍ کې په دا ډول کې چې شي کې چې شپه د خېش یو نه خپل کې یو د بغوړی په سویډي و غونې وړی په سویډي پس مردا او دغه اعلان کړی دی د 15000 پس مردا هغه 15000 پیتن خای.
په بلوچستان اله کې د کم سه کم معاش ټاکلو قانون په 2021 کې پاسوي دی. په هغه کې سرکاري او نان سرکاري ادارو، پابریکو او نور کمرشل مرکزونو کې کارکونکو د پاره د معاش حد ټاکل شوی دی. سیالتي حکومت دغه اکټ یعنی قانون یو کال بعد د روانې میاشتې پر 12 تاریخ نوټیفیکیشن وېستی چې د مزدورانو ورځنی معاش 15000 کالداري وټاکي چې دغه اطلاق په د اپریل د میاشتې څخه کیږي. خو د مدني ټولنې په اعلان بیا دا سوال راپورته کوي چې دا قانون عملداري به حکومت څنګه کوي. د حکومت بلوچستان په خپلو حکومتي ادارو کې په ورځنی معاش کارکونکي په ډېر کم معاش کار کوي. 22 کلنۍ ځوان محمد عمران په چمن میونسپل کارپوریشن اداره کې هم پر ورځنی معاش 15000 کالداري باندې کار کوي. د داسوال راپورته کوي چې په روانه ګرانۍ کې په دغه معاش باندې د کم خوراکي توکي د خپلو کورنیانو لپاره رانیسي.
15000 پی تنخواه ده، 15000 پی خنوسی چین کی جوړی گرانس او برا گرانس او ولا گرانس او حکومت اعلان مر ده تنخواه ده 15000 کړي دي دروس پریس دغه نه دي سو.
خود چمن میونسپل کارپوریشن یو دولتي مامور اصغر اڅغزی وای دا وخت اتیا کسان یوازې په چمن میونسپل کارپوریشن کې پر ورځنی معاش کار کوي چې د هغه د پار معاش د حکومت لوري نه ورکول کیږي، بلکې دوی د کارپوریشن د اخراجات څخه پر کوي.
دا تنخواه دی نه دي چې په قاعده عمر ته سرکار د دې د پار تنخواه راکړي. ماهانه 15000 روپۍ ودی ته تنخواه موږ سره دا کوم پیسې بچتیږي د تیلو یا د مرمت یا د کچري پیسې بچتیږي هغه دا څه ودی دا تنخواه ورکو. نو که موږ ته حکومت دې د پاره پاند راکي پیسې راکي موږ به بالکل 15000 روپۍ ودی ته ورکو.
د چمن میونسپل کارپوریشن په شان د ایالت مختلفو میونسپل کمیټي او کارپوریشنانو کې دغه رنګ په سوونو کارمندان پر ورځنی معاش باندې کار کوي. څو دوی معاش د حکومت ټاکنې څخه هم کم دی. خو د اوسني حکومت واکداران وایي چې د یو مزدور کار او یا په یو بل ځای کې پر ورځنی معاش باندې کار کوونکي کارمندانو ته د حکومت له لوري ټاکل شوی معاش رسولو لپاره به دوی پر اقدامات کوي. نعمت الله سرحدي، وی او ای ډیوا، چمن.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com، ټویټر آی ډی ده @voadiva.
قدرمن اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دیوا ده خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی ناوري زبخت ورشایم ورزو یو بل مهم ریپورت پلو د روس د دفاع وزارت وای د یوکران په ماریوپول خار کې د دوی د ګیری لاندې د ازوستال سټیل مرکز کې د یوکران پر سلګونو نور پوځیان ورته تسلیم شوی دي او د تسلیم شوی پوځیانو ټوله شمیره اوس 1300 تر رسیدلې ده. اخوا د یوکران صدر ولادیمیر زیلنسکی یو سلاکار ویلی د یوکران نه د روسی پوځیانو په مکمله توګه وته پوري د ماسکو سره د ډزبندۍ امکان نشته. په دې اړه نور تفصیل د وایس اف امریکا په یو ریپورت کې زمونږ همکار محمد اکرام وړاندې کوي.
د سور سریب نړیوالی کمیټې یا آی سی آر سی په یو بیان کې ویلي دوی د هغه پوځیانو نمونه رجسټر کوي چې د ازوستال سټیل مرکز نه وتلي. نړیوالی کمیټې ویلي دوی جنگي قیدیان د یو ځای نه بل ځای ته انتقال کولو کې برخه نه اخلي او زیاته کړې د رجسټریشن عمل په وخت د فارمونو ډکولو کې آی سی آر سی د قیدیانو نمونو د پیدایش ځای او نږدې خپل خپلوانو معلومات لیکلو کې مرسته کوي. دغه معلومات آی سی آر سی ته د نیول شوو قیدیانو پته لګولو او هغوی د خپلوانو سره په رابطه کې ساتلو کې مرسته کوي. د یوکراین چارواکو تر اوسه پورې ماریوپول ښار کې ګیر هغه یوکرایني پوځیانو د شمیرې پخلې نه دی کړې چې روسي ځواکونو ته تسلیم شوي. یوکراین تمه څرګنده کړې چې د دوی نیولې شوي پوځیان به د روس سره د قیدي پوځیانو د تبادلې برخه وي. افغا د روس د پلټنو مرکزي اداره وایي دوی به د یوکراین نیولې شوو پوځیانو نه پلټنې کوي او دا به معلوموي چې آیا هغوی د عامو خلکو په وژنو کې ککړ دي او که نه. د جنگ نه وړاندې د 400,000 او 150,000 آبادۍ ښار ماریوپول نیول به د یوکراین خلاف د پوښا درې میاشتو راهیسې روان جنگ کې د ماسکو لپاره تر ټولو لویه ګټه وي. افغا د یوکراین صدر ولودمیر زیلنسکی یو سلاکار میخایلو پودولایک نن د زیارت پر ځویلي د یوکراین نه د روسي پوځیانو په مکمله توګه وته پوري د ماسکو سره د ډزبندۍ امکان نشته. د امریکې د دفاع وزارت یو اعلی چارواکي د شورو یا چهارشنبه پر ځویلي چې روس د یوکراین خرسان میکولایوف او دونیتسک خارونو سره نږدې د بحیرې اسود اړخته پوځي ځایونو کې وړاندې تک کړي خو زیاته کړي چې دغه پرمختګ ډیر محدود دی او د هغوی عملیات د لګو ځایونو پورې دي. همنن د امریکې صدر جو بایدن د فنلند صدر سالی نینستو او د سویډن وزیر اعظم میکډلینا اینډرسن سره نیټو اتحاد کې شاملو دو درخواست او د یوکراین او یورپی امنیت کې مرسته کولو په سر په وایټ هاوس کې خبرې اترې کوي. د روس لخوا په یوکراین د حملې په ځواب کې د نیټو پوځي اتحاد کې په رسمي توګه باندې یو ځای کېدو په سر جو بایدن د شروع یا چهارشنبه په ورځ د سویډن او فنلند د دغه تاریخي فیصلې ستاینه کړې وه او ویلو هغه د نیټو اتحاد کې د شاملېدو لپاره د فنلند او سویډن د درخواستونو هرکلی او کلکه مرسته کوي. نوموړي ویلو هغه به د امریکایي کانګرس او د نیټو ملګرو ملکونو سره دغه دواړه ملکونه د تاریخ تر ټولو مضبوط دفاعي اتحاد کې زر تر زره شاملولو لپاره کار کوي.
کو دا د وایس اف امریکا دی بارا د وایس اف امریکا دی وا خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی نوې تو خبری خبرونه کې وخت شوه د اداریا د امریکا د حکومت نظر سرګندوی او سال د پاره همکار
د امریکای د خارجه چارو محکمې د چین د هغو چارواکو خلاف د اقدام کولو فیصله کړې ده چې د یوې منسوبي لاندې خپله منظمه طریقه د چین دننه او د چین نه بهر په یو غور مسلمانانو او په نورو مذهبي او روحاني معتقدینو زور زیاتې کړي. په دې کې د امریکای دننه پرتو چینیانو باندې هم د چین د چارواکو د زیاتې کولو واقعیت شامل دي. د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن د مارچ په 20 تاریخ اعلان کړی دی چې امریکا د چین د سرکاري چارواکو د هغو کوششونو غندنه کوي کوم چې دوی د چین نه بهر په کمشمیر مذهبي چینی فرقو باندې د زور ظلم او په دوی د ویرو ترهو تیرولو په لړ کې کوي. په دوی کې د امریکای شهریت لرونکو هم شامل دي څوک چې د دې کمزورو چینیانو په حق کې आवाज پورته کوي. اغلی بلینکن ویری دی چې امریکای په ګرد د دنیا کې د بشري حقوقو د تحفظ پوخ نیت کړی دی او د قصوروارو خلاف ټول سفارتي او اقتصادي اقدامات کوي. د ویزو نوی اعلان شوی بندیزونه به د چین په هغو چارواکو هم لګولې کیږي په چا چې ګومان کیږي چې دوی د چین دننه او د چین نه بهر مذهبي عقیدتمن د کمشمیره فرقو خلک د چین د حکومت مخالفین د بشري حقوقو مرستیالان صحافیان د مهنت منتظمین د اولسي معاشري غړي او مناک مظاهرین لتاړی او تزنی خاغلی بلینکن او چې امریکا یو ځل بیا د چین په حکومت غږ کوي چې بهر ملکونو کې د خپل مخالفینو د چقولو د عمل نه لاس واخلي. په دې خلکو کې د چین د حکومت مخالف یو غور مسلمانان، د امریکای د بشري او اولسي حقوقو مرستیالان او هغه یو غور کسان شامل دي چې د امریکایانو سره کار کوي او چین د دوی د کورونو غړو ته چین ته د تلو اجازه نه ورکوي. امریکا د او خلکو د مرستي یو ځل بیا په خلې کې چې د چین د حکومت لخوا د انتقامي کار روايه کې دوه د خطرې باوجود خپل حق خبره کوي. د زیاته کچ دا وخت د لسلکو نه زیات یو غور مسلمانان او د کمشمیره مذهبي فرقو نور کسان په نظربند کیمپونو کې بنديوان ساتلې شي وی دي. دین علاوه شلک یو غور مسلمانان او د کمشمیره مذهبي فرقو نور کسان د سر دوباره تعلیم په بانا نظربند کیمپونو کې اچولې شي وی دي. د خارجه چارو وزیر بلینکن یو ځل بیا د چین په حکومت غا کړی دی چې په سینکیانګ کې د خلکو او خصوصا د یو غور مسلمانانو جاری قتل عام نه لاس واخلي. تبت او کان کې د هم په خلکو د زور ظلم کارونه بند کی او دغل ته د بشري حقوقو خلاف ورزه ختم کی. لکه څنګه چې د دې تازه اقدام نه ظاهره ده امریکا به اومداشان بین الاقوامي برادرای سره په شریکه چین کې دننه او امریکا او د دنیا په نورو ځایونو کې د چین د سرکاري چارواکو لخوا د بشري حقوقو په خلاف